په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د نومبر 9 ده. پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وای بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. سابرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن سابرینا اوګلینی سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایتالیایي ډیپلوماټ سابرینا اوګلینی څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا دا سر ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تېرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ټرمپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ټرمپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پازداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافعې سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتم له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کاله اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکران ملاتړ به کوي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ماسک چې د ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزار کې راڅرګند شوی، له اوکران سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 350 اور لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر وګټله. ازادي راډیو هوري ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعاتو کې چې هغه شیان تر اوسه پرې عمل شوي نه دي هغه عملي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي او پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په خوست کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ چې نوې ورسره مرسته شوي خوښ دي خو د نورو مرستو غوښتنه کوي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. فصلین هم نشته، غلم نشته، اوبه هم نشته.
په کونړ کې کورنیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دی همدغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د هنګري صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د سرمشریزو کوربه او په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله ویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بل لور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر راپور کې.
روټرز سوشنس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندیشنه په داس وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواده وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیون ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزر شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ټرمپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ټرمپ مو وخت شوی او زه ګومان کوم چې ټرمپ هلزري وکړي چې دا مفادات د هغه موافقتنامه تطبیق هم پر طالبان باندې هغه تطبیق کې او غوډی ژوند کې چې دا کار باید تر سره کړي او شاید خپل مرستي مشروط وکړي په دې باندې چې دا توافقات کې چې هغه شیان تر اوسه پرې عمل شوي نه دي هغه عملي کوي او بیا موږ دا مرست نه یوازې درکو بلکې نور هم زیاتوو او
ویسوس له نور مسایل. د متحد ایالاتونو هغه مرستې چې ورله مخې ژمنې شوي دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګري ملتونه له دې امله اندېښنه لري چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تېره دوره کې د ملګرو ملتو د سازمان منتقد و او خبرداری یې ورکړی و چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتو د بشري حقونو له شورا او د ملګرو ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو این اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایډن ادارې تر اوسه نږدې یو میلیارد ډالره د ملګرو ملتو د مرکزي ادارې د بودیجې پوروړې ده، او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبر شوې راپور له مخې د ولسمشر بایډن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیايي برخو لګیدل دي، 3.5 میلیارد د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی، او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخ حافظي څرګندونه واوریده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغو مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه. نوموړی وایي
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله څه ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید هغوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمایي. مخکې هم دا کار کړی و او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې دې موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخوانی ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې د ژمنۍ ارتیاوی پورا کړی. نور په دې رپورت کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکو هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو پورې اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو پورې وریجې دي. 1500 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې شپږ لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغې مخنیوی وکړي او د هغوی ته د ښاروالۍ طرفه نرخنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن په ورځ ناوخته د نومبر په 8 مې خبر کړی زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. دبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لویې لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ڈالر ارزش خدا بالاتر برده، اصولا باید
پاکستان لاری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم نوې شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی، او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي، او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو سره غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان د په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله. ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلازمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشریزې په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په اړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډونالډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناټو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشریزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولیشي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دو دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزې ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزې په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
له خبرونو ورآخوا
د د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یوه اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول مجازاتو پر زیاتوالي اندېښمن دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو مونتنې ښیي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې د لسو مېرمنو په ګډون اته دېرش تنه په محضر کې په درو وهلي دي. دغه سزاوې د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواطت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوي له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه ده چې زیاتره خلک خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلارو باندې د هېواد ترقي پرېږدي چې هېواد راکول ته هډ کېږي. دا ډېر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. موږ خپله یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دون کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چرن چې کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د ښځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورځ تر بلې زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. نو زه ویلی سم په افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنجشنبې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سلو یولس بدني مجازات پیښې تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوې دې ودروي ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوې د بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې د دا ډول سزاو پلي کولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. په خوست ولایت کې وړ مرز پر یو شمېر هغو کورنیو خیمی نغدي مرستې او ځینې ژمنې توکي ویشل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هېواد ته راستانه شوي دي. هغه کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې اقتصاد کمزوری دی او د ژمي لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو، د پخواک وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری یې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر یې په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولېدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال روی تو ویل:
دا کومک او یا همکاري چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو یغه کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو په یوه کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوت دا شامل وو. یو باب خیمه تقریبا 9,522 قیمت لري.
بلدور ته د مرستې ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرستې د اوسني موسم مناسبې اړینې وبللې او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکي محمد نعیم وویل
دغه فلحال د کوم کوماک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کوماک شوی دی او ډېر مناسب کوماک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالې کې دي، بوټونه کې دي، زردریشۍ کې دي، همداشانې خیمه کې دو، یو ښه مناسب کوماک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر دا دی چې باید نوره کوماک یې موږ سره وشي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تېرېږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري. پسلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لار لرزینه اوبه رري چې کاډ مر کړي دي، دومره لرزینه اوبه رري چې وبینه مانه چې یو نمی کمه اوبه رري کرین هم خص پس دي. دا وسې وایه خمار ته وسته دښته دومره خاښي چې موږ چې کوه به څه موږ تر څه دلیلو ای پیسې دراک نشته. یوه مزیرا نه پیدا کی چې ته اوس 200 روپۍ وګټه وګټه وخره اینده خل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپلو سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان ارغلی ما په چوکوال پنجاب کې وسیدلی. هلته ما خپل کورینا نشته، ډېر بیزی دي، نوم کاروبار شته، مریضي لري. زه پخپله هم د زړه مریضي او سترګې مریضي لرم. پلور م پخپله مریض دی. کور کې 15 خلکو ناست دو، کاروبار هم نشته، ډېر سخت ته خپه یي.
د خوست کډوالو ریاست وایي په وروستیو دریو کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوالو 2800 کورنۍ راستنې شوي او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیرته خپلو کورونو ته راغلي دي. د دوی په وینا په خوست کې د کډوالو د سب بهیر روان دی او غواړي چې د راتلونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بېځایه شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
په کونړ کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کاڼي، د څارویو محصولات او د هېواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو، د فابریکو څښتنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوښ دي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل
که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دې په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي، اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکېټ او د انتقال لپاره یې بدیلې لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپېژندنه ده.
دا نندارتون چې دی همدا دغې لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دا دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه ګزاران هم دې ته تشویق شي چې دوی خپل دلته صنعت ته ترقي ورکړي. په ځای د دې باندې چې د نورو ځایونو نه دوی واردات کوي، د هغې په ځای باندې دوی خپل دلته تولیدات وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټوکو ته د بدیلو لارو بازار موندنې ژمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال
پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال بزګران او سوداګر زیات تاوانونه ګالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهره مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزوري کړی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.